د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا ژغ واشنگټن استودیو ده. زه خلیل خانم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې په مذاکراتي ټیم کې د هغو افرادو ته د باید ځای ورنکړل سي چې د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو پر ضد غږیږي. هغه وویل
په دغه ناسته کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غلي ټاکي، خو هغه معیارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
ښاغلی غنی دا خبرې د یکشنبه په ورځ د مصالحي عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې دا د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کم ډول او کومو معیارونو د سولې مذاکراتي ټیم غړي ټاکي. افغان ولسمشر له طالبانو سره په مذاکره کوونکي ټیم کې د ښځو، ځوانانو، مدني ټولنو او د نورو مطرح کسانو پر استازیتوب هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اسلام آباد څخه کابل ته رارسېدل دی او د افغانستان د سولې اړوند او نورو مسایلو تر څنګ به تر ډیره له طالبانو سره د مذاکراتي ټیم په جوړښت له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ادعا کړې ده چې هند د پاکستان پر ضد د برید کولو پلان جوړوي او د 14 او 16 اپریل ترمنځ په پاکستان حمله کولی شي. هغه د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې هغوی دې د هند دغه اقدام مخه ونیسي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هند په پاکستان د برید یو بل پلان جوړ کړی. ښاغلی قریشي د یکشنبه پر ورځ ملتان کې د یو خبري کانفرنس په وخت کې ویلي چې هند د همدې روانې میاشتې د 14 او 16 نیټې ترمنځ د پاکستان په خاوره کې د یو بل برید پلان جوړ کړی دی. هغه وایي
ہمارے پاس اس وقت ریلائبل انٹیلیجنس ہے،
کرائے استخباراتی معلومات لرو چې هند پاکستان دی بل بریت پلان لري. دا بریت د اپریل د میاشتې لښپاړه سمینه تر 6 منټې پورې امکان لري. د بریت په پلان کار روان دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت بیا د پاکستان ادارات کړي او وایي دا د پاکستان یو سیاسي لوبه ده او هدف یې پاکستان کې دیره د ټورستان نه غوښتنه ده چې په هند کې ټورستي بریدونه وکړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د سپینې ماری چارواکو د شنبه په ورځ هغه خبرونه رد کړي دي چې د 2014 کال د جمهور ریاست د انتخابات پر وخت د روسیې د مداخلې په اړه د ملر رپورټ مکمل متن خپرېدل به جمهور رئیس ټرمپ ته زیات تاوان ورسوي. له دې مخکې د امریکا لوی څارنوال ویلیم بر د دې رپورټ خلاصه جاری کړې وه چې په هغه کې ویل شوي وو چې جمهور رئیس ټرمپ او د هغه انتخاباتي ډله د امریکا د جمهور ریاست انتخاباتو کې د کامیابیو دپاره د روسیې سره یې کوم جوړجاړی نه و کړی. لوی څارنوال ویلیم بر د 400 مخونو دغه رپورټ کتنه پیل کړې ده. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند نه علاوه د کانګرس ځینې جمهوري غوښتونکي غړي هم د میلر رپورټ د مکمل متن د جاري کولو غوښتنه کوي او وایي چې د لوستلو وروسته به یې غبرګون ورباندې وشي. د امریکا متحدات ویلي دي چې لیبیا نه د خپلو ځواکونو په موقتي توګه را ایستلې دي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا پریکړه په لیبیا کې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د پاووس یو وړه قطعه په لیبیا کې د دې لپاره دیره ده چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف جګړې کې مرسته وکړي او هم د امریکا ډیپلوماتیکي ودانۍ وساتي. د افریقا د لپاره د امریکا د پوځي قومندانۍ مشر جنرال تامس والت هاسر ویلي دي چې په لیبیا کې امنیتي وضعیت په اوس وخت کې ډیر پیچلی او نه اټکل کېدونکي حالت کې دی.
د برتانی د پولیسو افسرانو یو ډله د پاکستان د سیاسي ګوند ام کیو ام مشر الطاف حسین د کرکې ډکې وینا د تحقیقاتو لپاره اسلام آباد ته رسېدلې ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د امریکا ژغ ته ویلي دي چې الطاف حسین د اګست پر 22مه د کرکې ډکې وینا په اړه پرمختګ سوی دي او د برتانیې د تراګري ضد او د شاري پولیسو یو ډله پاکستان ته راغلې ده. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د برتانیې تحقیقاتي ډله به په دې اړه د شپږو ګواهانو او عیني شاهدانو بیانونه واخلي. د برتانیې د پولیسو د دې سفر هدف دا دی چې دا معلومه کړي چې د ام کی ام ګوند مشر د اګست په 22مه چې کومه وینا کړې وه هغه د کرکې ډکه او کنه. د یادونې وړ ده چې د 2014 کال د اګست په 22مه نیټه د متحده قومي تحریک مشر د پاکستان په کراچي ښار کې د برتانیې څخه خپلو کارکوونکو ته د ټلیفون له لارې وینا کړې وه او د پاکستان ضد شعارونه ورکړې وه. د پاکستان حکومت دغه وینا د کرکې ډکې بللې وه او د برتانیې د حکومت ته لیک استولی و چې په لندن کې میشت الطاف حسین پر ضد اقدام وکړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نصرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. نن د ولسمشر اشرف محمود غنی په مشرۍ مشورتي شورا جوړه شوه او د کار په لومړۍ ورځ فیصله وکړه چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د حکومت او د سیاستمدارانو په ګډون شرکت وکړي. رحیم ګل سروان رپورټ را لګره.
د سوری دالی شورا د دارالانشار رئیس او د مصالحې د رهبرۍ د نوې تشکیل شوې شورا ویان محمد عمر داوزی وایي چې د مصالحې د رهبرۍ په عالی شورا کې نن پریکړه وشوه چې د حکومت په مذاکراتي ټیم کې زیاتوالی راشي او ترڅنګ به حکومت غړي د قطر په بین الافغاني ناسه کې ګډون کوي. داوزی وویل چې د چهارشنبې په ورځ به د دې شورا کمیټې خپلې پریکړې وکړي.
دا خبره به د چهارشنبې په ورځ باندې د بحث موارد وګرځي او ټول دغه موارد تصویب شول د چهارشنبې په ورځ، نو بیا به انشاءالله چې تاریخ د قطر سفر تعین شي، اول باید دا موارد پیشنهاد شي، بیا تصویب شي، بیا د قطر په نهایي تاریخ باندې فیصله وشي.
عمر داوزی دا هم ویل چې د قطر له ناستې وروسته به نورې ناستې په قطر کې نه وي.
فیصله وشوه چې یعنې قطر ته دا ځل ځو، مشترک ځو، د جمهوری اسلامي افغانستان د اړخه مشترک ټیم مشترک هیئت به ځي. آئندہ مذاکرات تو میں پہ قطر کی نہیں، آئندہ مجالس تو قطر کی نہیں، بنور ملکوں کی بھائی، بنور آدرسوں کی بھائی.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې چې بخوانی ولسمشر حامد کرزای او ګڼ سیاسي مشان حاضر ول، د دلکشا په معنی کې نن د روغې جوړې یا مصالحې د رهبرۍ عالی شورا لومړنی ناسته وکړه. ولسمشر غنی وویل چې له سیاسي او جهادي مشرانو، دینی عالمانو، مدني او د ښځو بنسټونو د مقننه قوې مشرانو سره تر دوه میاشتو سلام مشورې وروسته دا شورا تشکیل کړې ده. ولسمشر په ننۍ ناسته کې وویل چې د مذاکراتي ټیم انتخاب د شورا حق دی او ترڅنګ دا هم وویل چې په قطر کې د بین الافغاني ناستې لپاره اجنډا او برخوال هم وټاکل شي.
په دغه ناسته کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غلي ټاکي، او هغه معیارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي. مثلا د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تیرو اتلس کالو د لاسته راوړنو په ضد غږېږي، د نظام په ضد غږېږي.
څېړونکي په دې باوري دي چې حکومت د فشارونو وروسته اړ شو چې د قطر ناستې ته پلاوی وټاکي. نظر محمد مطمئن وایي د حکومت استازي به د قطر په ناسته کې منحیز د اشخاصو حضور ولري.
حکومت به منحیز جز او د اشخاصو د قطر ناسته کې غونډه کوي، نه د حکومت په استازیتوب، او دا به طالبان هم ومني چې منحیز جز حکومت ګډون ولري.
د مسکو د ناستې په تعقیب په قطر کې د افغان سیاسيونو او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو په اړه پخوا ویل کېدل چې د اپریل په منځنۍ ورځو کې به وشي. خونن عمر داوودزی وویل چې د چهارشنبې په ورځ به دا پډاګی شي چې آیا دغه ناسته د اپریل په منځنیو کې وشي او که وغځیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اسرائیل صدر اعظم وایي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې به یهودي میشت ځایونه د اسرائیل سره زمیمه کړي. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیلی په دې رپورت کې اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه په د اسرائیل د تلویزیون دولس خبری چینل وپوښتل هماغه څه چې اسرائیل د 1980 په جګړه کې نیولې سیمې ختیځ بیت المقدس او د ګولان لوړې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، ولې د لویدیځې غاړې میشت ځایونه زمیمه نه کړل؟ ښاغلي نتنیاهو په ځواب کې وویل
تاسو پوښتنه کوئ چې موږ بل ګام اخلو؟ ځواب یې دی بلې، موږ به بل اقدام وکړو. زه به د اسرائیل حاکمیت وغځوم. زه د یهودي میشت ځایونو د بلاکونو او جلامیش ځایونو ترمنځ توپیر نه کوم.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه وویل چې د اسرائیل سره د ګولان د لوړو د زمیمه کولو جنجالي پریکړه د اسرائیلو د سفیر ډیوډ فرایټمن او د زوم جیرد کوشنر سره د یو بحث په مهال کړې ده.
I stood with Prime Minister Netanyahu.
زد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولاړ یم. انتخابات څنګه روان دي؟ څوک به دا انتخابات وګټي؟ زه نه پوهیږم. دواړه ښه خلک دي، خو زه په سپینې ماڼۍ کې د صدر اعظم نتنیاهو تر شا ولاړ وم چې د ګولان لوړې مې د اسرائیلو برخه ومنله.
فلسطینیانو د نتنیاهو په دغو سرګندونو غوسه سرګنده کړې ده. د فلسطینیانو ستر مرکچی صاحب اریقات په ځانګړې توګه له اسرائیل د امریکا د ولسمشر ترامپ ملاتړ ته په اشاره وویل چې د حکومت د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو پر ملي او بشري حقونو تیری تایید کړی دی.
د تش په نامه د استوګنځایونو د زمینه کولو په اړوند نتنیاهو څرګندونې د ولسمشر ترامپ د غوښتنې بشپړ کول دي چې بیت المقدس د اسرائیل په پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژندو. څو د پناه غوښتونکو د مسالې د حل لپاره اسرائیلي استوګنې قانوني شي. اصلي کیسه همدغه ده، دا هغه څه دي چې دوی فکر کوي د دوه دولتونو د حل لارې د له منځه وړلو سره خپله حل لاره تحمیل کړي.
اکثره هیوادونه او فلسطینیان د جنیوا د کنوانسیون پر اساس د جګړې په ترڅ کې په اشغال شویو سیمو کې د استوګنځایونو جوړول غیر قانوني بولي. فلسطینیان په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې چې اسرائیل په 1948 کال کې نیولي د یو خپلواک دولت د جوړولو هڅې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې د 1 میلیون هغه ماشومانو روغتیایي معاینات وکړي چې نوی په ښوونځیو کې شامل شوي وي. دغه وزارت وایي چې د پوهنې وزارت په مرسته ښوونځیو کې دغه پروګرام عمل کوي او موخه یې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت ښه کول دي. لیمه نیازی رپورټ را لېږلې.
په کابل کې د روغتیا نړیواله ورځ د روغتیا د ټولو لپاره د ټولو لخوا تر شوار لاندې ولمانځل شوه. د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه والي لپاره په پام کې لري د 1 میلیون هغو زده کوونکو روغتیایي معاینات وکړي چې په ښوونځیو کې تازه شامل شوي دي. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې 70% وګړي له 0 تر 14 کلونو عمرونه لري او له 55% تر 60% وګړي بیا له 0 تر 18 کلونو عمرونه لري. ښاغلي فیروز وویل چې د افغانستان اکثریت نفوس چې ماشومان او تنکي ځوانان جوړوي، اړتیا ده چې روغتیا ته ډېره پاملرنه وشي.
سره کې توجه کړئ، سره کسایی کې طفلستان نو تولد میشن،
موږ باید چاته پاملرنه وکړو؟ هغوی ته چې نوی پیدا کیږي 15 کلن دي، ښوونځي ته ځي 14 کلنۍ ته رسیږي او لا هم ستریږي. د دې لپاره چې له 0 تر 18 کلنۍ پورې وګړي 55% تر 60% ته رسیږي، نو په دې خاطر د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې همدا نفوس باندې پانګونه وکړي، خو دا معنا نه لري چې دا نور له پامه وغورځوي.
د عامه روغتیا وزیر وویل د روغتیا لپاره سواد او زده کړو ته اړتیا ده، او د افغانستان ماشومان او تنکي ځوانان چې د راتلونکي پانګې دي باید روغتیایي وضعیت ته پاملرنه وشي. هغه همدارنګه وویل چې هڅې کیږي چې په افغانستان کې روغتیایي بیمه ټولیزه او عملي شي تر څو روغتیا ته لاسرسی اسانه او ارزانه شي. د پوهنې وزیر ډاکټر میرویس بلخي هم په دغه ناسته کې وویل چې زده کړه د روغتیا لامل کیږي او روغتیا د زده کړې پایله ده، او سږ کال به د پوهنې په وزارت کې د روغتیا بحث د یو ستر پلان او هدف په توګه وڅارل شي.
شاګردان ما مطمئن هستم که هر کدامش نماینده
داریم چې زموږ د کوونکو به په خپل چاپریال کې د سالمو انسانانو استازي وي. دوی به د خو خوړو او خې فزیکی او رواني روغتیا په لرلو سره دا پیغام ورکړي چې یو باسواده انسان په یو ټولنه کې د خې روغتیا مثال کېدای شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس دا مهال 50% وګړي روغتیایي اساسي خدماتونو ته لاسرسی لري. د افغانستان په ښوونځیو کې روغتیایي خدمات او روغتیایي وضعیت کې ښه والی ته هڅې له پخوا هم پیل شوي دي، چې یوه بېلګه یې ځوانو نجونو ته د کم خونې ستونزې د حل لپاره د فولیک اسید یا د کم خونې د رفع ټابلیټ ورکول دي. یو شمېر کورنۍ د پوهنې او روغتیا وزارت دغه کار ستایي او وایي چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو روغتیایي وضعیت ته پاملرنه وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې تر شکست وروسته لوګي زپلی ماشومان او جوبل شو خزو د سوریې روغتونونو او کلینیکونو ته مخه کړی ده. زیات شمیر ناروغ ماشومان د اسلامي دولت د مړه شو جنگیالو اولادونه دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
هغه ماشومان چې درملنې ته زیاته اړتیا لري دا هڅه روغتون ته انتقالیږي چې له دغه ځای څخه دوه ساعته د موټر مزل لري خو نورو یې په یوه خونه کې ګڼه ګڼه جوړه کړې ده او د اساسي درملنې لپاره انتظار باس
فی کل غرفه نحن عندنا غرفتين
مون د سوی تغذیه ناروغانو لپاره دوه کوټې لرو چې په هر کوټه کې دوه دیش ماشومان دي کله چې له دغه کم څخه ماشومان راځي نو مونږ یې وزن کوو د ټوخي درجه یې معلومو او د وینې معاینه کوو
دا ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای چې د الهول په کم کې لاویا زرو څخه زیات بزای شوی خلک اوسیږي دا هڅه کار وختون کارکونکو په سوی تغذیه اخته ماشومانو د موقتی درملنې لپاره دا روختون پر بام دوه خونې جوړې کړې دي چې ځینې وختونه په یو کټ کې دوه یا درې ماشومان وي د خونو فرشونه له هغو ماشومانو او ښځو څخه ډک دي چې پښې نه لري او د توپونو په پرخچو او مرمیو جوړ شوي دي
زیاتره ماشومان دغه کم ته راځي په زیات شمېر راځي هغوی شپه ورځ راځي
دا اسلامي دولت د ډلې د وروستي مورچل باغوس لپاره د سختې جګړې په ترڅ کې د شاوخوا شپېتو زرو کسانو د وتلو بهیر هغه طبي کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي چې ښه تجهیزات نه لري یو زیات شمېر کسان چې زیاتره ماشومان وو هغه مهال مړه شوي دي چې د الهول کم ته په لاره یا رسېدلي وو دغه کمپ له باغو څخه د 240 کیلومترو مزل لري
عنده خلع ولادي
زغورم چې زوی مې عملیات شي خدا کېدای نشي د هغه تیشي بې ځای شوي او زر عملیات ته اړتیا لري
همدار راځي او بل میرمن چې د ام محمد ترڅنګ ناسه و وویل
مونږ د هوان د یوې مرمۍ تر چولو وروسته ټپیان شو یوه ټوټه یې زما پر لاس ولګېدله او ما خپله ګوته له لاسه ورکړه
دا انتظار په دغه خونه کې لسګونه هغه کسان ناست دي چې تېره میاشت د یو لنډ اوربند په ترڅ کې لا باغو څخه ووتل
تر درملنې وروسته ډاکټر ماشوم چک کوي چې آیا هر څه سم دي او بیا یې معاینه کوي که پیچلتیا موجوده وي نو هغه په روغتون کې پاتې کیږي که قضیه پیچلې نه وي نو هغه یې بوستیږي او بیرته کمپ ته ځي
په هغو بمباریو او جګړو کې چې د اسلامي دولت دا سختدریزې ډلې د لیرې کولو لپاره وشوې بې شمېره کسان مړه او ټپیان شول چې په هغوی کې د دغو جنګیالیو مېرمنې ماشومان پلویان او هغه نور ملکی کسان شامل وو چې ایثار پاتې وو تاج امیدیار د آشنا تلویزیون امریکا غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د پکتیکا والی ویلی دی چې د سیمایزي اردونه بعد د ولایت د عملارو د امنیت په خوندیتوب کې کار واخلي خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ شلېګلې
د پکتیکا د سیمایز اردو کابو اتا سو سرتیری تازه له دوه مشتنی حربې زده کړو فارغ او د یو لړخاص مراسمو په ترڅ کې خپل دندو ته د وفادارۍ لوړه وکړه د سرتیری د مرکز خران یوسف خیل ورګون میټه خان خیرکوټ یحیی خیل او د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې بیرته په همدغه خپل سیمه کې پر دندو ګمارل کیږي د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د یادو سرتیرو د فراغت پر مهال خبرې کولې وویل چې دا سرتیری بری دغه ولایت د عملارو د امنیت په خوندیتوب کې ډیره مرسته وکړي
چې موږ د خوشامن لار بند ده د غزنی او د شرنې لار مو بند ده د زرمات او د شرنې لار نسبی خلاص ده نو د موږ اومده غوښتنه د تاسو نه د امنیت په بخ کې ده چې د موږ هغه یو کنډک او دوه ټولي چې په نورو ولایتونو کې په خدمتي ډول لګل شوی دي او نن هلته وظایف اجرا کوي دا ټولای دا کنډک او دوه ټولي دي پکتیکا ته بیرته راولېګل شي ترڅو موږ په پکتیکا کې داډمن امنیت تضمین کو
سیمه ایز اردو چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت لور اکمال او تمویلي کې په ځینو ولایتونو کې تر روزنی ورسته په یو شمېر سیمه کې پر دندو ګمارل شوی هم ده چې تر یو بریدا معاصره بلل شوی خو پښتانه دا د آیا د اردو بل طالبانو سره د مقاومت ورته ولري او کنه په سویل ختیځ زون کې 203 تندر خولي اردو قومندان جنرال دادان لونګ وایي چې لوړان د پر طالبانو بر لاسې دي
په شوق سره په ځو سره د وطن سره د مینې په یو روحیا باندې تاسو را وداګل په دغه اساس شرایطو کې د وطن نه د پاپ خاطر د خپل خلکو نه د پاپ خاطر باندې وبلې وټړلې چا تورمخه د دښمن په ګوندو کې هغه په ګوندو شوای دا
په ورته وخت کې د پکتیکا دی ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت لاشنا رادیو سره په خبرو کې ملي دفاع وزارت نو غوښتل چې د غزواک د خمو اثرات لپاره په خپل وخت اکمال او تجهیز کړي
جدی غوښتنم ده چې د محلي پولیسو کار ورسره ونه کی. دوی باید تجهیز شي، دوی ته باید تمویل شي، دوی ته یاشا ورسیږي، دوی ته معاش په خپل وخت باندې ورسیږي. دوی باید تعقیب شي، د دوی کړنې باید تعقیب شي. که همداسې خودسری ته پرېږدي، بیا امکان لري چې دغه محلي اردو هم داسې په سرخوږی باندې بدله شي لکه په شمال کې چې محلي پولیس دولت ته په سرخوږی باندې بدل شوي دي.
د پکتیکا یو مدني فعال بول خان کټوازی وایي سربیره پر دې چې سیمه ییز اردو به د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي، سلګونو وزګارو ځوانانو ته پکې د سالم مصروفیت فرصت هم په لاس ورغی.
په افغانستان کې یو بد وضعیت دغه اوسې مقصد که اوس په پولیسو باندې جنگي اردو نه ورځي که په اردو جنگي پولیس نه ورځي، یعنی دا مستقیما له اردو سره تړل شوی دی او محلي پولیسو ته خو بیخي اردو کومک ته نه ورتله. دا له اردو سره تړلی دی، یو خدوی وری خپل مقاومت کولای شي، دښمن ښه مقابله کولای شي، بل دوی د کومک لپاره دوی په اردو پورې تړلی دي. اردو مستقیم وری کومک ته تلای شي او هغه په امنیت کې بیخي ښه رول.
دا مهال د پکتیکا په 1920 کې سیمه ییز پولیس هم دندې ترسره کوي، خو نیوکه دا ده چې حکومت د سیمه ییزو پولیسو اکمال او تجهیز ته په لازمه توګه پاملرنه نه ده کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که د سشنبې په ورځ د اسرائیلو انتخابات وګټي، دی به د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو ناقلینو ځینې سیمې د خپلې خاورې سره یو ځای کړي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال دې رپورټ ته زامن مومندي درته در اوروي.
بنیامین نتنیاهو د اسرائیلو د تلویزیون سره په مرکه کې ژمنه وکړه چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د یهودي ناقلینو لږ تر لږه ځینې سیمې د خاورې سره نښلوي.
אני הולך להחיל ריבונות, אבל אני לא מבדיל בין גושי ההתיישבות לנקודות היישוב הבודדות. משום שמבחינתי כל נקודת יישוב כזאת היא ישראלית. יש לנו אחריות כממשלת ישראל. אני לא עוקר אף אחד, ואני לא אעביר אותם לריבונות של הפלסטינים.
דו אלי דו אורדון דסן פלוידי זגאלה כי די יהודין אקלינו הר רסימה די ישראל וברחדה. او دا به یو یهود هم پیځه نکړي. دا د ده د سیال بینی ګرانټ سره فرق لري چې ویلی دی د فلسطینیانو سره د سولې د موافقې په بدل کې به د اردن د سیند لویدیځې غاړې نه ځینې اسرائیلیان وباسي. نتنیاهو دغه تبصره د اسرائیلو له انتخاباتو نه دوه ورځې دمخه وکړه چې کیدای شي د نتنیاهو د صدارت د لس کلنې دورې مخالفت پکې وشي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر رد ملکي خبرداری ورکوي چې کیدای د یهودي ناقلونو سیمې د خاورې پورې ونښلوي، نتنیاهو به د واقعي ستونزو سره مخامخ شي. فلسطینیان وایي د اردن د سنټوله لویدیځه غاړه د غزې تړانګه او همدغه راز ختیځ بیت المقدس باید د فلسطین د راتلونکي دولت برخه وي. اسرائیل د 1948 کال نه راپدې خو د اردن د سیند لویدیځه غاړه کنټرولوي، مګر د ګولان د لوړو یا د ختیځ بیت المقدس برخلاف دا د اسرائیلو د خاورې پورې هیڅ وخت نه وي نښلول شوي. تقریبا 400,000 اسرائیلی ناقلین د 2.3 میلیون فلسطینیانو سره یو ځای د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې اوسیږي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې د اسرائیلو له انتخاباتو نه وروسته به د سولې د نوي پلان تفصیلات خپاره کړي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پاکستان خبرداري ورکړې ده چې هند په دې هواد یو ځل بیا د برید پلان لري. پاکستانی چارواکو ویلي هند په همدې رواني میاشتې په نمایي کې پاکستان د برید پلان جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هند په پاکستان د برید یو بل پلان جوړ کړی. ښاغلی قریشی د یکشنبې په ورځ په ملتان کې د یو خبري کانفرنس په وخت کې ویلي چې هند د همدې رواني میاشتې د 14 او 16 نیټې ترمنځ د پاکستان په خاوره کې د یو بل برید پلان جوړ کړی دی. هغه وایي
ہمارے پاس اس وقت ریلائبل انٹیلیجنس ہے.
کرا استخباراتی معلومات لرو چې هند پاکستان دی یو بل برید پلان لري. دا برید د اپریل د میاشتې لږ پاره سمینه تر 6 منټې پورې امکان لري. د برید په پلان کار روان دی. خاغلی قریشی زیاته کړه چې دغه برید د پلان په اړه د پاکستان حکومت مخکې اطلاع ترلاسه کړي او وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې اړه د هند سرغړونې ته پام وکړي. اغلی قریشی نو ول چین به پدغه پلان شوی بریث کی د پاکستان کمی سیمی یا کوم اهداف فنه خکړي. خو د هند بهرنیو چارو وزارت بیا د پاکستان ادارات کړي او وای دا د پاکستان یو سیاسي لوبه ده او هدف په پاکستان کې دیره د ټوریستان نو غوښتنه ده چې په هند کې ټوریستي بریدونه وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د پاکستان نو غوښتل شوی چې په بی ځای او احساساتي بیانیو دی د سیم مهم مسلې چې ټوریزم دی نه پټي. د نورلس سو وسلوختم میلادي کال نه راپدې خو چې هند او پاکستان د برتانی نه خپل ازادي ترلاسه کړي دواړو هیوادونو درې ځلې په خپلو کې جنگونه کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
داسې ښکاري چې د ختیځې لیبیا نظامي کمانډان جنرال خلیفه افتار وفادارو قواو د دغه هیواد د پایتخت ترابلس شاوخوا نیولې وي چې په دې کې د ښار جنوب پلوته بین الملی هوایی میدان شامل دی. خبریال ایڈورڈ یورانین رپورٹ چلے گلے زامن محمد عزت الولی.
عربی مطبوعاتو د جنرال هفتر د قوا ویډیو خبره کړې د مخکل دینه چې د ترمینل د ودانۍ و نه بهر او د غیر استعمال شوو رن ویو سره مورچلی ونیسي د ترابلس د بین المللي هوایی میدان چې اوس تړل شوی دی له دروازو نه ننوځي. داسې ښکاري چې د دغو قواوو په مقابل کې هیڅ مقاومت ونه ښودل شو. عربی مطبوعات په تخت نږدې د شاوخوا د سیمې اوسیدونکي ښیي چې د هفتر د قواوو په ننوتلو سره خوشحالي کوي. د سعودي العربیه تلویزیون ادا کوي چې د هفتر قواوې د پایتخت الفرقان قلعه ننوتې دي. امریکا غږ دغه ادا په مستقله توګه نشي تاییدولی. د هفتر نظامي نطاق ډګروال احمد المسمري د شنبې په ورځ مطبوعاتي کنفرانس ته وویل د هفتر تر قماندې لاندې قواوې سیمې نیسي.
في خلال 24 ساعة الماضية أعلن الليلة البارحة عن عدد الشهداء الذين ارتقوا إلى الله من ضد
البداية. أحمد المسمري وايد هفتر قواوي وسط غاريان جندوبا قصر البشير او سواني بخارغوتو كنترول لري. اده وي دي ليبيا د عسكر سره په جنگ کې 14 عسكر وژل شوی دي. نتا قواي هفتر ته وفادار او هوايي قوا ولټکو د پایتخت جنوب پلو ته د باب العزيزه نظامی قشلې ته نږدې لک تر لګه څلور حمله کړې دي مګر تلفات نه دی اړول. لیکن دا ادا کوي چې الوتکو د مصراتا له نږدې خارغوت نه چې د هفتر مخ لفته د ګاریان په خارګوټي باندې په حمله کې یو شمیر ملکیان وژل شو دي چې وسور باندې هفتر کنټرول لري. په داسې حال کې چې جنگ پراخه کیږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس اردن ته د خپل سفر په وخت کې په دې ټکټ ټینګار وکړ چې دغه ټولنه به هیڅکله د لیبیا د خلکو له ملاتړ نه لاس وانخلي. د ملګرو ملتونو خاص استاذ غسان سلامي چې اوس په لیبیا کې دی وویل د حالات له نږدې نه څاري.
عدة مناطق توتر في
دا وای د ترابلس د شاوخوا په یو شمیر سیمو کې تاوتریخواله زیاتیږي او د دقیقه په دقیقه وضعیت ساري. د ټینګار کوي چې په دغو سیمو کې تاوتریخوالي ته خاتمه ورکول ضرور دی او د دې ډاډ ورکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په مصر کې له بین المللي ټولنې نه وغوښتل چې د لیبیا په پایتخت کې دي د ثبات د راوستلو په ارتباط اقدام وکړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامی شکوري خپل روسي انډول سرګی لاروف ته چې مصر ته په سفر ورغلی دی وویل له انقلاب نه راپدې خو لیبیا له کنټرول نه وتلې ده. چې په 2011 کال کې ډګروال معمر قذافي راوپرځول شو.
الوضع في ليبيا على مدى السنوات الماضيه وضع مقلق فيما يتعلق بعدم
سامي شكوري واي د ثبات او د توتريخوالي د پراخېدو په ارتباط په تیر څو کلونو کې د ليبيا وضع د اندېښنې وړ ده او د ليبيا خلکو ته یې خطر ورس په ورځ زیاتی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر لارو په جنگ کې له ټولو شامل خوونه وغوتل چې جنگ بس کړي او خبرې پیل کړي.
درنو اوریدونکو دا زموږ خبرونه که تاسو نه پاتې شوي وي نو زموږ په ویب پاڼه باندې اوریدئ شئ. اوس موږ اجازه غواړو د دری برخې خبرونه اوریدل مه پاتې کوئ.